خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم دا خبرونه په منځنی صفه 12.5 په ټول افغانستان کې خبريږي. د خبرونه په ترڅ کې مو په خوست کې د ملکانو له مرشوب لري خبرو او دا به هم واوري چې نړیوال ځواکونه د طالبانو د پرونی پلیټ پاړه شوی اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو هم خبرو او پکې مو ستاسو تازه را رسیدلې پیغامونه راغون کړی دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو قسیم سولم علي اوروي.
سلامونه مرحبا کوم د هم تر دې د مده مهمو خبرونو سرټکی. د خوست پولیس وایي چې په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو پر پوځي اډې د پرونی حمله په ترڅ کې شپږتن ملکیان ټپیان شوي دي. د روسیا او فرانسې نوی ولسمشرانو پوتین او اولاند په لیدنه کې د سوریې د حالات په اړه خبرې وکړې او ریپورټونه وایي چې ولسمشر باراک اوباما د ایران پر اټومي پروګرام د سایبر یا د انټرنیټ له لارې د تخریبي حملو له پراختیا سره موافقه کړې ده. بشپړ خبرونه واوري. د خوست ولایت وای وبخښي د خوست پولیس وای چې په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو پر پوځي اډې د جمعې د ورځې په حمله کې شپږتن ملکی کسان زخمیان شوي دي. د خوست پولیس مشر ګلاب جان ویلي خوست ښار ته نږدې د نړیوالو ځواکونو د پوځي مرکز مخې ته د چاودیدونکو موادو یو لاري الوزول شوی ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي تیرونی ویل چې د ملکي تلفاتو 9% د وسلوال طالبانو د حملو په ترڅ کې رامنځته کیږي. یانکوب شویل چې د روان میلادي کال د پیل په څلور میاشتو کې 1590 ملکي وګړي د جګړې په ترڅ کې وژل شوي دي. د ازادي رادیو خبریال په اسلام قلعه کې د پولیسو په حواله د ویراني وګړي د نیول خبر ورکوي چې 40 کیلو تریاکې په پټه ایران ته لېږدول. د هرات امنیه قمندانۍ پرون یو اعلامیه خبره کړې ده او وایي چې د نیول شوي سړي موټر هم ایراني نمبر پلیټ لري. د هرات پولیس وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې لشتر لږه درې تنه ایرانیان د مخدر موادو د قاچاق په تور نیولي او عدلي ادارو ته سپارلې دي. له رابرټ بیل څخه چې تیر کال د مارچ په میاشت کې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ملکي افغانانو پر وژنه تورن سو د یوه قتل تور لري سو. په امریکا کې دغه پوځي اډې ویان چې رابرټ بیل پکښې ساتل کیږي ویل دا کار د دې لپاره سوی چې د یو وژل سوي نوم دوه ځلې تکرار سوی و. خو د دې ویان په وینا پر نوموړي نور تورونه لګېدلې دي. رابرټ بیلز د مارچ په 11 په پنجوایي کې د شپې په مخه دوه کلي ته ورغلی و او 14 ملکي افغانان یې وژلي و. پر د نوي تورونه دادی چې مړي یې سوځولي دي، پر هغوی یې کثافات اچولي دي او غیر قانوني شراب څښلي دي. او دا هم د سیمېو نړۍ څخه. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د فرانسې د نوي جمهور رئیس په لیدنه کتنه کې د سوریې شخړه د خبرو د اجنډا په سر کې وه. پرون چې کله د دغو مشرانو سره ولیدل د فرانسې ولسمشر ویل د بشار الاسد رژیم د نه منلو کارونه کړي دي، نو پرته له دې چې دی له واکه ګوښه سي بله لاره نشته. فرانسوا اولاند په دې اړه داسې وویل: زما په باور د نور بندیزونو لګول د دې شخړې د سیاسي حل لارې یوه مهمه برخه کیدای سي. د روسیې ولسمشر بیا وویل د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازی کوفی انان داسې څوک دی چې تجربه لري، نو هر اړخیزې هڅې باید وسي څو هغه په دې کار کې بریالی سي. د ولادیمیر پوتین په وینا د کوفی انان د ماموریت د ناکامۍ وار له مخې اعلان بې ګټې دی. هغه څه چې موږ یې اندېښمن کړي یو هغه د وضعیت خرابېدل دي. که وضعیت له کنټروله بهر سي نو بېګناه ملکیان به پکښې وژل کیږي. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر د جرمني له صدر اعظم سره په جرمني کې د سوریې د شخړو په اړه خبرې کړې وې. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که چیرې مسکو په سوریه کې د سیاسي انتقال پر پلان له نړیوالې ټولنې سره ګډ کار ته تیار وي دوی به خپله همکاري ونسپموي. هیلاري کلنټن پرون په اوسلو کې خبري کنفرانس ته څرګنده کړه چې د سوریې پر حالاتو د خبرو لپاره د سیمې د هیوادونو له ځینې مشرانو سره ګوري. دی وویل:
I will be meeting in Istanbul toward the end of next week with representatives of a lot of the regional.
دا وی د روانې اونۍ په پای کې په استانبول کې د سیمې د هغه هیوادونو له استازو سره ګورم چې د سوریې د حالاتو په اړه جدي اندېښنه لري. که روسیه د کوفی انان د پلان د شپږو مادو په عملي کولو کې زموږ سره همکاري ته تیار وي، موږ کار کولو ته تیار یو. د میرمن کلنټن په وینا د مسکو اوسنی دریز لږ تر لږه په دمشق او امنیت شورا کې داسې انګېرل کېږي چې د بشار الاسد د رژیم د دوام ملاتړ کوي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقونو عالي شورا وایي د سوریې په هوله سیمه کې قتل عام بشري ضد جرم ګڼل کیږي او د ملګرو ملتونو سازمان باید په دې اړه تحقیقات پیل کړي. د شورا د هوله د پیښې د عاملینو د محاکمې غوښتنه هم کړې ده. د شورا و څلوېښت غړو هیوادونو پرون په ژنیوا کې د هوله د پیښو په اړه ځانګړې غونډه وکړه. لوی اکثریت د داسې یو پرېکړه لیک د تصویب په ګټه رای ورکړی چې د سوریې د حالاتو د څارنې له کمیسیون څخه د دې پیښې په اړه د بېلوري هر اړخیزو او خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه کوي، خو روسیه، چین او کیوبا دې پرېکړه لیک ته منفي رای ورکړی دی. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د څوارلسو قزاقي سرحدي ساتونکو وژل کېدل یو تروریستي عمل بللی دی. د قزاقستان سرحدي ساتونکو له چین سره په سرحدي سیمه کې وژل سوي وه. د څوارلسو عسکرو او یو ملکي ساتونکي سوځېدلي جسدونه په یو پوسته کې وموندل سول. نظربایف پرون په استانه کې د قانون د عملي کولو ادارې ته وویل چې د پیښې د جزئیاتو د څرګندولو لپاره ټول ضروري اقدامات سوي دي.
По моему поручению специальной комиссии сейчас
زما په امر یو ځانګړی کمیسیون د دې پیښې په اړه په تحقیقاتو او د حقایقو په راټولولو مصروف دی. د لوی څارنوال دفتر په دې اړه جنایي څېړنې کوي. سیمه ییزې امنیتي ادارې د وضعیت د څرنګوالي د پیدا کولو او د مشکوکو جنایتکارانو د نیولو لپاره ټولې هڅې کوي. جسدونه پرون د ډي ان ا د معاینات په خاطر د قزاقستان مرکز استانې ته ولېږدول سول. چارواکي وایي چې په سیمه کې پاته 15 سرحدي ساتونکي ورک دي. قزاقستان هر دو بې د چینایي بزګرو د وروښتلو د مخنیوي لپاره له چین سره په خپلو پولو موقتي پوستې اچوي. ریپورټونه وایي چې ولسمشر باراک اوباما د ایران پر اټومي پروګرام د سایبر یا د انټرنیټ له لارې د تخریبي حملو له پراختیا سره موافقه کړې ده. نیویورک ټایمز د جمعې پر ورځ دا خبر ورکړی دی. ورسپانه وایي د عملیاتو ته د اولمپیک ګیم نوم ورکړل سوی دی چې د مخکینی ولسمشر جورج دبلیو بوش د واکمنۍ پر مهال پیل سوی و. د کمپیوټري وایروس د خبرولو په مرسته د تهران په نتنز اټومي مرکز کې زیاتې ګډوډۍ رامنځته سوي. د ایران د اټومي کارخانو کمپیوټري سیستمونو ته د وایروس خبرولو د عملیاتو هدف د اټومي وسلو له پراختیا څخه د تهران مخنیوی دی. او د فرانسې حکومت پرون د 2012 کال د اروپا د فوټبال د تلولې د سیالیو د بایکاټ اعلان وکړ. د مسابقې په اوکراین کې ترسره کیږي. د فرانسې د بهرنی چارو وزارت وایي چې له پخواني صدر اعظم یولیا تیموشینکا سره د اوکراین د حکومت د ناوړه چلند په خاطر به د دوی یو وزیر هم اوکراین ته ولاړ نه سي. پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکا له قدرت څخه د ناوړه استفادې په جرم په 2 کال حبس محکوم ده. یو شمیر غربي هیوادونو د تیموشینکا محاکمه غندلې ده او وایي چې دا کار سیاسي رنګ لري. د خبرونو پای.
دا ازادي رادیو ده. روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې بهرني ځواکونه وایي په خوست کې د طالبانو سخت بریټ شان کړي. بیا به واوري چې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اداره د انتخاباتو د کمیسیون د غړو د ټاکلو لپاره یو وړاندیز لري. د افغانستان د غالیو د صنعت په برخه کې بیا سوداګر حکومت ته وړاندیز کوي او ولسمشر خلکو ته
د غالیو د صنعت ازموږ لپاره په افغان سره اساسي مرسته د خارجي غالیو پر ځای د خپل وطن د غالیو رانیول او استعمال دي.
په فرا کې د هندستان د غنمو پر بیش یو شمېر خلکو انتقاد کړی چې زورواکي ګرځوي. په کابل کې ټکسي چلوونکي شکایت لري.
خوش پته دوش پته روپې باندې مونږ ډیزل اچو او کراس والے چې ما غکرا ورکه.
په بلوچستان کې مو په نشئی موادو د رژدو سیمایزو او افغان کډوالو حال اخیسته.
دا تاریخ مشکره لباس اپچی چې مکولې بس دا ګوتی موته به په تاریخ سولې هغه به مش سټلې بس دا سبارې نشي.
ازادي اوریدونکو ونیس پروگرام کې ساسو تازه را رسیدلې پیغامونه خبرو. په افغانستان کې مشنړیوال ځواکونه وایي په خوست کې د تازه عملیاتو په ترڅ کې 14 وسلوال وشل دي. پرون د وسلوالو یوې ډلې په خوست کې د نړیوالو ځواکونو پر اړه حمله وکړه چې په روسیو کې د وسلوالو لسترو حملو بلل کیږي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال زی پر راپور کې.
د ناتو د ځواکونو ایساف یو ویاند ویلی چې حمله کوونکو د انتحاري حملو ځانګړي واسکټونه اغوستي وو او لاسي بمونه هم ورسره وو. دا په وروستیو څو اونیو کې پر نړیوالو ځواکونو تر ټولو ستره ډله ییزه حمله بلل سوې ده. د ایساف په وینا لږ تر لږه 14 تنه حمله کوونکي وژل سوي دي، خو نړیوالو او افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دي اوښتي. خو اوس چې له پاکستان سره سرحد لري، د حقاني شبکې د وسلوالو د فعالیت له عمده ځایونو بلل کیږي. وسلوالو طالبانو د دغې حملې مسؤلیت اخیستی دی او وایي چې له چاودیدونکو موادو څخه د ډک موټر په وسیله یې حمله کړې ده. د پیښې عیني شاهدان وایي چې اول په سیمه کې چاودنه وسوه، بیا دود خپور سو او بیا د سپکو وسلو ډزې تر ډیرو اورېدل کېدې. د پیښې عیني شاهدانو او حملې ته د نږدې سیمې یو شمېر اوسیدونکو د ازادي راډیو ته وویل:
نو میرا امدا وطن کا جریګاله نن دا سی وانه څو پای وای ونی مو بجاو چې برید و شو پاتا وانه لګره مکمل کله مکمل ار سره وجاړ ټول کو نی وجاړ چې کورونا ار سره وجاړ ټول دا په میدان د امریکایونو په میدان دې مونږ دا ټول وړ کې دلګه څلور ځانه نه دی څلور وړ کې د ماشومو دا کې ځاپ نه لوم دي زو علي مرجان دې کجری کلی دې سارو کلی وسې دون غیم کو نی کوسره چې بم خلوص نه اتلا دې مونږ وکا سون ځمون دې درې ماشومو دې څلور ځانه نه دي کور مو په کومالا خاتم دا ټول کورونه یې ځکړی دی یو سړایا نه دا
د رویټرز اژانس په حواله د نړیوالو ځواکونو له وینا سره سم داسې کم پیښیږي چې د 400 وسلوالو یوه ډله په یوه وخت کې د امنیتي ځواکونو پر یوه اړه حمله وکړي. تر دې مخکې د وسلوالو ډلو لخوا په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په دولتي تاسیساتو او پوځي مرکزونو حملې سوي دي. د امریکا متحده ایالات وایي دا حملې تر ډېره حده د حقاني د شبکې لخوا تنظیمېږي. داسې ګمان کېږي چې د حقاني شبکې وسلوال به د پاکستان د پولي پورې غاړې سیمو کې خوندي وي. په خوست کې د ناټو د ځواکونو پر پوځي اډه دغه حمله د جمعې په ورځ د غرمې وروسته سوې وه. وسلوالو طالبانو ادعا کړې وه چې نړیوالو ځواکونو ته زیات تلفات رسېدلي، خو په پروګرام کې د نړیوالو ځواکونو له مرکز څخه خبرې سوې اعلامیه دا یوه ناکامه حمله بللې ده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو اداره په دې نظر ده چې د انتخاباتو د کمیسیون د غړو ټاکلو ته د مدني ټولنې او افغان دولت د درېګونو قواو له استازو یوه ګډه کمیټه جوړه شي. ویل کیږي دا طرحه ولسي جرګې ته رسېدلې ده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي په تمه دي چې ولسي جرګه دا طرحه ژر تصویب کړي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو اداره د ګډې کمیټې په جوړولو سره غواړي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو په انتخابولو کې د ټولو نظر شامل وي. د دې ادارې اجرایوي رئیس جانداد سپینغر د پنځم په ورځ په کابل کې وویل، مخکې له دې چې جمهور رئیس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي وټاکي، باید یو ګډه کمیټې په حق له پریکړه وکړي. دا وویل
تر مایس کې یو شوراهای علمی نیادای عالی علمی و اکادمیک دولتي
زموږ تر هداده چې علمی شوراګانې او د دولت اکادمیک ادارې او مدني ټولنې چې له انتخاباتو سره تړاو لري وو وشت به پرې اول کسان باید د ګزینش کمیټې ته ورغو پیژني. دا کمیټه د ولسی جرګې او مشرانو جرګې له رئیسانو، لوی سرنوال او د ستر محکمې او د اساسي قانون د رئیس څخه جوړوي. دا به اتلس کسان جمهور رئیس ته پیشنهادوي او جمهور رئیس به ترې نه تنه ټاکي.
سپینغر دا سرګندونې په هغه سیمینار کې وکړې چې په همدې ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو د معلومولو په مقصد په کابل کې جوړ شوی و. دا طرحه ولسی جرګې ته هم سپارل شوې ده. د آزادو او عادلانه انتخاباتو اداره د انتخاباتو د کمیسیون د غړو ټاکلو ته د یوې ځانګړې کمیټې په جوړولو ځکه تاکید کوي چې ځینې انتقاد کوي چې د یاد کمیسیون غړي د مدني ټولنې له مشورې پرته مخکې له مخکې د جمهور رئیس لخوا ټاکل شوي دي. دا هم ویل کیږي چې ټاکل شوي کسان د ولسی جرګې په وروستیو انتخاباتو کې په درغلیو تورن وو. د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي چې په دې سیمینار کې ګډون کړی و، د انتخاباتو د کمیسیون د غړو په ټاکلو کې پر دقت او شفافیت تاکید کوي.
ما هم باورم است که در یک پروسه مشارکتی با نهادهای مدنی، احزاب سیاسی،
زه هم په دې باور يم چې مدني ټولنې، سیاسي ګوندونو، حقوقي شخصیتونو او د قانون د چار د کمیسیون له رئیس سره په یوې ګډه پروسه کې باید دوی انتخاب شي. د دوی د انتخابېدو کړنلاره باید جامع او مشورتي وي، تر څو یو کس د قدرت د تمرکز مخه ونیول شي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په طرح کې د بدلونونو د راوستلو په هکله د کمیسیون ویاند نور محمد نور وایي
صلاحیت و تشکیل کمیسیون انتخاباتو موضوع است.
د انتخاباتو د کمیسیون صلاحیت او تشکیل هغه موضوع ده چې اوس مهال کمیسیون پورې مربوطه نه ده. ولسی جرګه کولی شي چې بدلون پکې راولي.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو اداره په داسې حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو لپاره د یوې ګډې کمیټې په جوړولو تاکید کوي چې شاوخوا 15 میاشتې مخکې څو تنو د انتخاباتو د کمیسیون د نویو غړو په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي دي. محمد حسین ګرزیوانی، محمد هاشم پولاد، ریدا عظیمی، غلام دستگیر آزاد او مومنه یاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه نوي غړي دي چې د جمهور رئیس کرزی لخوا پر دندو ګمارل شوي دي.
په افغانستان کې د افغاني غالیو اوبدونکي او پلورونکي پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د صنعت ته پام نه کوي او له همدې امله د وطني غالیو بازار سوړ شوی دی. خو ولسمشر حامد کرزی بیا د دې ملي صنعت پر پیاوړتیا ټینګار کوي او له ټولو افغانانو یې په دې اړه د مرستې غوښتنه وکړه. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت بیا وایي چې د غالۍ اوبدنې لپاره د دوو صنعتي پارکونو پر جوړولو کار روان دی. دا څرګندونې له کابله د ازادي راډیو د خبریال معصوم میوند پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغاني غالیو د صنعت او بازار د سوړوالي په اړه اندېښنې پر ډېرېدو دي، افغان ولسمشر حامد کرزي پر ټولو افغانانو غږ کړی چې د دې ملي صنعت په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزي په خپله وروستۍ راډیو وینا کې چې د افغاني غالیو د صنعت او تولید په اړه کړې د دې ملي صنعت ستونزو ته اشاره کړې او وایي چې په دې اړه یې اړوندو مسؤولو وزارتونو ته هم سپارښتنه کړې ده. ولسمشر کرزي ویلي چې ټول افغانان باید د دې ملي صنعت د پیاوړتیا لپاره کار وکړي او افغانان دې د بهرنیو غالیو پر ځای وطن غالی رانیسیم.
دوی درې هفته مخکې د وزیرانو په شورا کې پر دې مشکلاتو مفصل بحث وکړ او مربوطه وزارتو ته مو وظیفه ورکړه چې د غالیو د صنعت پراخ کېدو او لا ښه صادرات پیسې کې جدي او لا نور اساسي اقدامات وکړي. مګر د دغو اقداماتو تر څنګ موږ ټول هیوادوال باید د خپل هیواد د دغه صنعت د لا پرمختیا او شګرې په منظور مرسته وکړو. هغه دا چې درنو هیوادوالو د غالیو د صنعت او زموږ له قانون به افغان سره اساسي مرسته د خارجي غالیو پر ځای د خپل وطن د غالیو رانیول او استعمال دي.
افغان ولسمشر همدارنګه په هیواد کې له ټولو موسسو هم غوښتي چې د افغاني صنعت د پیاوړتیا لپاره دي د افغانانو په لاسونو جوړ سوي غالۍ واخلي. خو افغاني غالۍ تر بهرنۍ او ماشیني غالۍ ډېر لوړ قیمتونه لري او د یوې افغاني غالۍ په بیه څو بهرنۍ ماشیني غالۍ رانیول کېږي چې له همدې امله خلک د خپلو غالیو پر ځای ماشیني غالۍ اخلي. حجي عبدالله چې په کابل ښار کې د غالۍ دوکان لري، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د غالیو پر لویو سوداګرو انتقاد وکړ چې د افغاني غالۍ ډیزاینونه ایران، ترکیې او نورو هیوادونو ته وړي او په همدغه شکل غالی هیواد ته راوړي چې د افغاني غالیو بازار دې کار سوړ کړی دی.
غټ مهم علت د بازار سوړول دی چې دی هغه د ماشیني غالی تقریبا هغه ډیزاینونه افغاني اخلي، بیا ترکیه په ایران کې جوړي. افغاني غالی اوس هم بازار لري خو دونه نه سکل مخکې پوچ کې وکنه. دا ماشیني ارزانه دي، ماشیني ته ډیر خلک دغه کوي. زموږ اکثره تجاران زی د ماشیني غالی چراوړي، بیا د ځان سره د افغاني غالی ډیزاینونه وړي، نو دا ډیر تاثیر اچولې دي.
د راپورونو له مخې ویل کېږي چې افغاني غالۍ د غچ کولو او پرېولولو لپاره پاکستان ته وړل کېږي چې بیا له هغه ځایه د پاکستان په نوم نړۍ ته ورکول کېږي او ډېره ګټه یې همدغه هیواد اخلي. غالۍ اوبدونکي وایي چې په افغانستان کې د ورته د غالۍ پرېولولو او غچ کولو اسانتیاوې برابرې سي. د سوداګرۍ وزارت ویان وحیدالله غازخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دوو صنعتي پارکونو د جوړولو کار روان دی او د غالۍ اوبدونکو ستونزې به ورسره کمې سي.
افغانستان کې دوه صنعتي پارکونه باندې کار روان دی، چې یو په فاریاب کې دی، اندخوی کې، بل په جلال آباد کې دی، چې تقریبا ډېر غټ صنعتي پارکونه دي. موږ دوی ته زمینه مساعده کړې ده. پخوا به دوی د قیچکارۍ، رنګکارۍ لپاره به پاکستان ته وړل کېدلې. اوس یې له الف نه تر یې پورې ټول کارونه په داخل د افغانستان کیږي.
که هم افغان ولسمشر په خپل وینا کې ویل چې مسؤولو ادارو ته سپارښتنه کړې چې د افغاني غالیو د ټولو ستونزو حل ته جدي پام وکړي، خو تر دې مخکې غالۍ اوبدونکو ناهیلي شولې و چې دې صنعت ته پام نه کیږي. غالۍ اوبدونکي او پلورونکي وایي چې د صادراتو پر وخت نږدې شلو ادارو ته ورځي لاسلیکونه اخلي او په ځینو ځایونو کې ورڅخه پیسې هم اخیستل کیږي چې دا د غالیو پر صادراتو بد اغېز کوي. د افغانانو په ګوتو ښکلي جوړې شوي غالۍ په نړۍ کې ځانګړی نوم او شهرت لري چې ویل کیږي افغانستان یې نړیواله تور پیژندلې. خو دا چې کله به د دې ملي صنعت لپاره ټولې اسانتیاوې په افغانستان کې برابرېږي، د له منځلتوب بیره به یې ختمېږي، دې ته وخت ځواب وایي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په فراه کې د هندوستان د څو لکټنو مرسته شویو غنمو پر ویش انتقادونه شوي دي. یو شمیر بېوزله وایي چې دا غنم زور واکو ته ورکول کیږي، خو چارواکي وایي چې له هغو کسانو سره به چې عادلانه ویش نه کوي قانوني چلند وکړي. احمد شاه فطرت له فراه راپورټ لري.
په دې وروستیو کې کابو 300 ټنه غنم د هندستان هیواد لخوا په فراه ولایت کې د بېوزلو کسانو لپاره مرسته شوې ده. دا غنم د فراه په مرکز او ولسوالیو کې په اړو کسانو باندې ویشل کیږي. ځینې کسان د غنمو د ویش څخه خوښ نه دي او وایي دا غنم یوازې زورواک او واسطه لرونکو کسانو ته ورکول کیږي. دوی وایي دا غنم باید هر چاته په انفرادي توګه ورکړل شي، نه دا چې ټول یو کس ته تسلیم شي.
ما خپل وړو درګات مې ورشي وکړي
کی پاتې والا زمين والا برادر بزنا داته مې شو برادرونه پښتي دا هم بزنا داته مې شو نو خور غري داته مې
انا مې دا نه کوه زم ما خانې دا کومه خبره کوم نه کوه هیڅ نه یا بخداګیا دولت باش یو کمیات باش.
په همدې حال کې د فراه ولایت د کرهنې ریاست مرستیال انجینر جعفر چې د غنمو د ویش د چارو مسؤل همدی وایي د زیاتې ګڼې ګڼې له امله نشي کولی هر چا ته بیل غنم وسپاري. په همدې علت دوی مجبور دي چې غنم د خلکو انتخابي استازو ته ورکړي. دوی وایي قومي مشران د خلکو لخوا انتخاب شوي او که چیرې درغلۍ وکړي نو باید ورسره قانوني چلند وشي. موږ دا غنم د خلکو استازو یعنی هغه کسانو ته چې په خپله خلکو ټاکلي دي ورکوو. که دغه استازې انتصابي دي موږ ګرم یو او وایو خیانت سته، خو په داسې حال کې چې استازې خلکو ټاکلي موږ په دې هکله هېڅ نسو کولی. فرای اوسیدونکي وایي دا لومړی ځل نه ده چې مرسته شوي غنم بېوزلو ته نه رسېږي، بلکې په تېرو کې هم د نړیوالې ټولنې ډېرې مرستې په فراه ولایت کې ترې تم شوي چې دولت باید په دې هکله جدي پوښتنې ګروېژنې وکړي.
رپورټونه وایي چې په افغانستان کې د سون موادو د بیو په لوړېدو سره د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي. په کابل ښار کې ټکسي چلوونکي شکایت لري او د افغانستان د سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي د تیلو بیه په نړیواله کچه پورته شوې ده. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند د ټکسي چلوونکو احوال اخیسته.
له دې سره چې افغان حکومت په وار وار د سون موادو د بیې د راکښته کولو یادونه کړې، خو د کابل ښار ټکسي چلوونکي د تیلو د بیې د لوړېدو څخه شکایت کوي. د کابل ښار یو شمېر ټکسي چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې د تیلو د بیې پرله پسې لوړېدو له ستونزو سره مخ کړي او ورځنی کار یې ورسره اغېزمن شوی. ټکسي چلوونکي وایي چې حکومت باید د تیلو د لوړو بیو غم وخوري او د پټرولو او ډیزلو قیمتونه راکښته کړي.
شپږ شپږ روپۍ باندې موږ ډیزل اچو او کراس والې چې ما کرایه ورکړي تاثیرات ډېر کړي. تقریبا مخکې موږ به تیل اچول شپږ سوه اووه سوه روپو مو تیل اچول، اوس اته سوه زر روپو تیل اچول. تیل خو ډېر بد تاثیرات کړی دی، تیل په کار دی چې ارزانه شي.
زما نوم سلیم احمد دی. موږ کار باندې ډېر تاثیرات کړی دی ځکه چې تیل قیمته دي، موږ ته هومره کرایه څوک نشي راکولی. موږ کاروبار ډېر کم دی، چارواکي باید د تیلو غم وخوري.
زما نوم عبدالحبیب، تیل ډېر ګران دی، والا تیل گزاره نه کېږي. حکومت باید موږ غم وخوري، کاروبار نشته نو موږ څه وکړو؟ کنه چې حکومت باید غم وخوري.
د راپورونو له مخې له تېر یو کال راهیڅ په افغانستان کې د سون موادو به یو ورځ تر بلې پورته سوي. اوس د کابل په بازارونو کې یو لیټر پټرول په 15 افغانۍ او یو لیټر ډیزل په 18 افغانۍ پلورل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت چارواکي په هیواد کې د سون توکو لوړې بیې له نړیوالو بازارونو سره تړي. د دې وزارت بیان وحید الله غازی خیل ازادي راډیو ته وویل چې په عربي هیوادونو کې وروستیو نارامیو هم په نړۍ کې د سون توکو پر بیو اغیز کړی.
کی هیڅ هیواد نشي کولای چې د تیلو بیا ثابت وساتي، دا د بینالمللي بازار پورې اړه لري. او افغانستان هم نشي کولای چې د تیلو بیا ثابت وساتي، ځکه په دنیا کې تیل قیمته وي په افغانستان کې هم قیمته وي، په دنیا کې تیل ارزانه وي په افغانستان کې هم ارزانه وي. په لیبیا کې پخوا جګړه وه او لیبیا اوس هم رتی استخراجی لکه پخواهی چی استخراج اون
شاغلی غزی خیل وای چی لروسیه سر هم ده 500 لیترو تیلو ده ترون خبری روانه دی او افغانستان تا پرارول سر بای ده تیلو بای راک شده سی خلق له حکومت چه خوار چی ده سوان توکو ده بای کنترول پا جدی توگو وکی ده دوی پا خبری چی ده افغانستان پا اوسنه شرایط کی ده ازاد بازار سیستم ده خلگو پا گتن دی تکسی و نور موتر چلون کی وای چی ده تیلو لوی واری ده اونکی شرکتون ده تیلو لین حسار چه کار اخلی چی ده کار هم بیل بودی کدی ده اقتصادی چارو پوهان که چم پا افغانستان که ده سوان توکو پر لپسیل بودی دون که بای چنوی خبره نبولی خو افغان حکومت تسپارشتن که بی د سوان موادو لوی استراتیژیک زیرمې دي جوړې کې
په پاکستان کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د بیروزګارۍ له امله په نشو د اخته کم عمر ځوانانو شمیر ورځ تر بلې پسې زیاتی شي او هلته میشت یو شمیر افغان ځوانان هم په نشو اخته شوي دي برکوال میخیل له سیمې رپورټ لري
د کوټه ښار په منځ کې د حبیب نالی په نوم د مردارو بوې و پراخ نالی ده چې د ښار ټوله ګندګي او چټلتیا په همدې نالی کې بهیږي په دې مردار نالی کې کلونو راهیسې د ژوندې مړو هدیره جوړه ده خو نه پرې د حکومتونو زړه دردېږي او نه ولس ورباندې بوژنېږي چې حکومتونه د ژوندې مړو د دې هدیرې ختمېدو ته اړ کړي په حبیب نالی کې له 15 کلنۍ نیولې تر 20 کلنۍ پورې زرګونه نارینه او کم شمېر ښځې د هیروینو په نشه بوخت دي او ورځ تر بلې د دغو نشیانو د لږېدو پر ځای یې شمېر نور پسې زیاتیږي د افغانستان د فرا ولایت درویشت کلن ځوان عبدالغنی هم هر ورځ دې نالۍ ته راځي او د خپل ژوند د لنډون دارو ترې اخلي
زه روین څکوم تقریبا د شپږ اووه کاله کېږي چې زه د روینو نشه کوم په دې کې موږ یوار دوه علاج کړی دی هغه خو داسې علاج نه دی سوی بیا هم براله یو میاشت دوې مې پرېښي دي برته بیا زموږ د ماور له سره بیا موږ برته اخته سوي چې حکومت هغه دي او هغه دغه نه دي بندې کړي
څنګه په نشه اخته سوي
هلته زموږ د کورو سره دا تاریخ مش کرل بس ابچی چم کولی بس دا گوتی موتی بم تاریخ سولی هغه به مش سټلی بس دا سبارم سین نشي
اور په فراوی راحت کی
او فراوی راحت
نو کار روزگار م کوي کنه
او ز کار او روزگار کوم ز رخصه چلو ما اور یو بل بای می دی هغه م رخصه را سر چل
ورور دی
او ورور
ته ارمان لري
بس ز د ارمان لرم ز د حکومت صدا خواهش لرم چې دی دا روینو اډی بند کی دا کم منشات پروشان چې دی دا گرفتار سی دا کم نشیان ځوانان چې دی دا دراول علاج دی په وکی چې دا ځوانان د افات سخلاصي
سره لدی چې په کوټه کې د حکومت او بیلابیلو شخصي موسسو له خوا تل د نشو په ضد تبلیغات او سیمینارونه کیږي خو بیا هم په کوټه کې د نشي موادو اډې و نه تړل سوی او نه په نشه اخته ځوانان د حبیب نالی غوندې د ژوندیو مړو له هدیرو څخه شایسته ژوند ته راستانه سول عبدالغنی وایي حکومت په خپل نه غواړي چې د نشو پلورلو دغه مرکزونه وتړي
د ښار په مابینس کې مین ناله ده په دا ناله کې ورور حکومت هم راځي خپل منتلي ویسي د حکومت دا هم په وسه پرده چې دی دا بند کې
یعنی د حکومت خلق راځي د میاشت پیسې وړي
او او د حکومت خلق راځي د لې نارکوټیک سکسس هي والا د اگر راځي د هفته هفته د لې خپل منتلي وړي او حکومت دا نه غواړي حکومت غواړي په دانن په دایو ګنټه کې بداګر دی د ما بنځوي
په کوټه کې د پاکستان د نور ایالتونو په پرتله په نشه د اخته کسانو په منځ کې د کم عمر ځوانانو شمیر زیات دی چې څرګندې لتونې بې وزلي بیکاری او د تعلیم نشتوالی دی د ژوب سیمې اوسېدونکو داود شاه هم داسې یو 22 کلن شایسته ځوان دی وایي له تیرو څلورو کلونو راهیسې د هیروینو په نشه اخته دی له داود شاه مې وپوښتل چې څنګه په نشو اخته سو
بس دا سچرس مش کول نه دی انډیوالا نه سره چې نشتم په غو کې د هیروینو نشیان څلور پنځر وځي چې مو سر وځي کول نه دی په اخته سو اوس مو څلور پنځه علاج مو کړی دی ناکام شي
په کور کې ورونه فن لتا سره څنګه وځه کې چې تاسو په نشو اخته دوی لتا بد وړي کې نه وړي
لمه خا زخه بد را زوړل بس و چې سر په خلاص اوس بد نه را زوړې نه دی خپل کمرې ته ورسه خپل ډوډۍ خپل شی و خورم نه دی سار ټیم چې زنه وځه د خرچې د پاره زوست یو سلر په عراق نه دي زره سم پر بل شي نه ور کوم پر نشه باندې
نو ته په دې ژوند خوشاله
په دا بزمن باندې زنه خوشاله نو خدای چې وسه تر مرزا شروز ولن او زه تر په دار یا نه چې زه سړاله پرېږ دم نه دي ارمان مو بس د ارمان دي زنه شه پرېږ دم نه دي زه په صورت جوړ سم بچي ده پر ما
ته چې کل خپل امزول ویني د روبه په خواني امزول چې ویني چې هغه یو شته تعلیمونه کړی او شش بندي او زوريږي کنه
دومره زوريږه مزه درته ام چې وای ونه مخ خرابله
خوا وګرځوم ما دومره جن شرما ژم نو زاتر الله ډیر مجبورې ځخه دې رخ پر وکین جو تلاش کې 50 یو سل روپی خرچ راک
د یادونه ورد چې د کوټه په شمول د بلوچستان په نورو سیمو کې هم د نشې موادو پر خرڅلاو د بندیز لپاره جدي ګامونه نه دی پورته سوی او تر ډیرو حکومتي چارواکي د نشې موادو لپلورونکو څخه پر رشوت اخستلو تورن بلل کیږي چې له امله په نشه دښته کسانو شمیر ورځ تر بلې پسې ډیریږي بارکوال میاخیل ازادي راډیو کوټه
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي
د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې پروسو کې خلکو د خپل سر وسلوالو پر ضد پاتون وکړ وو سل دی ولسوالۍ ګڼ اسمسونه په دې ارتباط لرو شعیب اندړ لیکي پولیسوالۍ کې پروند طالبانو او اسلامي هسترمنز یو سات جګړه دوام وکړ سباون لغزنی لیکي طالبانو د اندړ پولیسوالۍ کې د وسلوال پاتون د ملاتړ په تور دی وطن کور وسوساوه او خوشحال لدی ولسوالۍ لیکي نړیوال او افغان ځواکونه باید د طالبانو د مخالفانو د ملاتړ لپاره ژر تر ژره راوړاندې شي د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام کې ستاسو را رسیدلې سب شوی پیغامونه خبرو خو ساته به جواب دي شتخې دي لاند خبرونه له قسیم سولمل څخه ور
د خوست پولیس وايي چې په دې ولایت کې د نړیوالو ځکونو پر فوجي اټې د پرونی حمله په ترڅ کې شپږ تنه ملکیان ټپین شوی د هرات پولیس وايي چې په اسلام قلعه کې یو ایرانی وګړی له 40 کیلوګرامه تر اکثر نیولې ل رابرټ بیل څخه چې تیر کال د مارچ په میاشت کې د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د ملکی افغانانو پر وژنه تورن سو د یو قتل تور لري سو د روسیا او فرانسې نوی ولسمشرانو پوتین او اولاند په لیدنه کتنې کې د سوریې د حالاتو په اړه خبرې وکړې بل ورته د امریکا د بارونی چار وزیر وای کچری مسکو په سوریه کې د سیاسي انتقال پر پلان له نړیوالې ټولنې سره ګډ کار ته تیار وي دوی به خپل همکاري و نسپموي د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د چین په سرحدي سیمه کې د 14 قزاقي سرحدي ساتونکو وژل کېدل یو تروریستي پیښبل لیده ریپورټونه وایي چې ولسمشر بارک اوباما د ایران پر اټومي پروګرام د سایبر یا د انټرنیټ لاري د تخریبي حملو له پراختیا سره موافقه کړې ده او د فرانسې حکومت پروند د 2012 کال د اروپا د فوټبال د اتلولې د سیالیو چې په اوکرين کې جوړیدونکو دی بایکاټ اعلان وکړ
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی شورا د سوری په هوله شار کې د تیرونی قتل عام غندلې د شورا د هوله د پیښې په اړه د تحقیقاتو د ترسره کېدو او د عاملانو د محکمې غوښتنه وکړه تفصيل د فرشتي جلال زی پر پورت کې
په جنیوا کې د سوریه د حالاتو په اړه په جله غونډه کې د دې شورا له 30 غړو څخه لوی اکثریت د یو پریکړلیک د صدرې دومله تړ وکړ چین کوبا او روسیه بیا هم مخالفی رای ورکړي دي دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي شورا مشر نوی پیلی د سوریه د هوله په سیمه کې د بی طرفه او خپلواکو تحقیقاتو د ترسره کېدو ژغ کړی دی میرمن پیلی ټینګار وکړ چې د داسې نړیوالو تحقیقاتو په ترسره کولو کې ناکامي په سوریه کې داسې پراخ کړکېش ته لاره پرانستل سي چې ټول سیمه بل ګواښ سره مخامخ کړي د ملګرو ملتونو د سازمان دی اړ رتبه چارواکي وویل په هوله کې قتل عام بشاید بشریت ضد او نورو نړیوالو جرمونو ترسره کېدو ته لاره خلاصه کړي دا په سوریه کې د ملکی خلکو په ضد د سیستماتیکو حملو څرګندونه کولای شي نوې پیلی د جمعې پر ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی شورا غړو ته د هغه رپورت جزئیات وړاندې کړل چې په سوریه کې دغه سازمان څارونکو د هوله د پیښې په اړه برابر کړیو د رپورت په یو برخه کې راغلی چې د سوریه پاوز د تیرې میلادي میاشتې په 15 نیټه په همدې ډول په هوله کې د خلکو د استوګنې پر سیمو د ټانک مرمۍ اورولې دي او د نورو درنو وسلو ډزې کړې دي په همدې شورا کې د فرانسې سفیر د جمعې د ورځې په اجره غونډه کې وویل چې نور باید هیڅ داسې هیواد نه وي چې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ وکړي
personne aujourd'hui ne peut soutenir ce régime qui en fait est une dictature
دوی وايي هیڅوک نن دغه دیکتاتور رژیم چې یوازې د ځان د بقا غم کوي ملاتړ نسی کولای هیڅوک داسې قتل عام نسی منلای فرانسه د هیل له هیوادونه به هغه خبري واوري چې نن د بشري حقوقو پالي شورا کې وسوي د بشار الاسد رژیم تیرونی د خپل پوز تحقیقاتو پر اساس د هوله د پیښې پر هغو سونی وسلواله ورواچول چې د دوی په وینا د فرقایي کړکېچ تر منځ کولو هڅه کوي د ملګرو ملتونو په سازمان کې د امریکا استازي سوزان رایس د بشار الاسد رژیم د ادارت کړي او څرګند دروغي بللی دي
آزادی او اوریدونکی.
السلام علیکم. د ازادي اوریدونکو دغه پروگرام ته مو زه صالح هرکلی کوم. په پروگرام کې د پوهنې په برخه کې پرتی ستونزې څېړو او بیا د پوهنې وزارت له ویان سره ور باندې خبرې کوو.
ولې د شاګردانو نه دغسې سوء استفاده وشي؟ شاګردان باید خپل نارمل حالت باندې خپل معرفت وضعیت ته دوام ورکړي او زده کړې وکړي.
پر بیلابیلو مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه هم خپرو. څوک له ناامنۍ شکایت لري، څوک له اداري فساد څخه، اوریدونکي نور ستونزې هم بیانوي. د ازادي اوریدونکو د پروګرام پایل د هغو اوریدونکو په ټلیفوني پیغامونو کې و چې دوی په تیرو ورځو کې ثبت کړی دي. څوک وایي په ښوونځیو کې کتابونه نسته او څوک وایي د پوهنې په برخه کې نور ستونزې لري.
پاکستان ولایت چمکنی ولسوالۍ څخه زه سمیع الله خلمی تندر چمکو خبرې کوم. زما غوښتنه د وزارت معرف څخه دا ده چې د پاکستان ولایت چمکنی ولسوالۍ کې نوي کتابونه موجوده. شاګردان د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. که چېرې دولت موږ ته کتابونه راوړي نو موږ کولی شو چې شاګردان ته زده کړه ورکړو او د افغانستان راتلونکی جوړ کړو، او که چېرې زموږ لایسې ته کتابونه را نه وړل شي نو موږ بیا نشو کولی چې زده کړه په ښه سره ترسره کړو. دویمه غوښتنه زما دا ده چې زه د څوارلسم سیمې د درملنې محصل یم او ما ته څو سیمتونه راکړل شوي، لکه دریم سیم راکړل شوی دی. زما د لوړ پوه چارواکو څخه غوښتنه دا ده د وزارت معرف څخه چې ما ته باید په دولسمه سیم پورې باید ما ته انګلیسي راکړل شي. که چېرې ما ته را نه کړل شي نو ما خو په لوی یاد بې قدره کېږي. زه ښوونکی خیبر هم د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. یوازې درم هغه دا دی چې پوهنې وزیر صاحب څخه په ډېر درنه هیله کوم او داسې وایم چې په ښوونځیو کې دغه ډپارټمنټونه زر تر زره ختم شي. دا ځکه چې یو خو دغه ډپارټمنټونو دپاره خپل مسلکي کسان نه دي انتخاب شوي، او بل دا چې دغه ډپارټمنټونو په هر ښوونځي کې د ښوونکو ترمنځ شخړې او لانجې پیدا کړي. نو هیله مې دا ده چې د دې پر ځای دې د ټولو ښوونکو تنخواه زیاته شي.
سلام
آزادی رادیو نه د میدان ورتکو ولایت نه پیغام سفتم. دلته د میدان ورتکو مربوط ته مرکز قرای کم په نامه یو مکتب ته چې مدیر مابش ولکتیم چې د حزب اسلامي سره لاس لري، طالبانو سره لاس لري، اوس مکتبو ته هم سیاستونه راوړي دي. شاګردان تشویقي شته جهاد وکړي، تاسدا وکړي، تاشاغه وکړي. بېخي له مکتب نه شاګردان ناراضه دي. ویل کوو چې د معرف سره دا خبره شریکه کړي یا وزارت سره چې دغسې اشخاص باید په دغسې مهمو چوکیو کې مقرر نه شي چې وضعیت د خلکو خرابېږي. زه رسول خان د پکتیکا ولایت څخه خبره کوم. د ارګون ولسوالۍ د اړوند ولسوالۍ مکتبونه بند شوي دي، او د معرف وزارت څخه زه دا هیله کوم چې د دې موضوع هغه وکړي غور وکړي. پوهنتون په کرکش باندې ټول بند شوي دي.
سرحدیان د ولایت لوګر څخه په ولایت لوګر کې خصوصي مکاتبو ته زده کوونکو ته کتابونه نه دي ورکړل شوي.
په تعلیمي برخه کې پرتی ستونزې د اوریدونکو په ټلیفوني پیغامونو کې دا اوریدونکو دغه ستونزو ته په پام سره مې د پوهنې وزارت له ویان امان الله ایمان سره خبرې وکړې. په پیل کې مې وپوښت چې د ښوونځیو د کتابونو د کموالي ستونزه به کله حلېږي؟
د کتابونو د کمبود ستونزه یوه واقعي ستونزه ده او حل نه ده تر اوسه په کلي توګه باندې. مونږ شپږ څلوېښت پنځه څلوېښت میلیونه کتابونه چاپ کړي چې شل میلیونه را رسېدلي دي. په دې معنی پنځه ویشت دقیقه پاتې میلیونه کتابونه چې دي هغه زمونږ شدید ضرورت دی، متاسفانه تر اوسه نه دي رسېدلي په جریان کې دي. او بل د توضیع بهیر چې دی هغه چې څو ورځې مخکې شروع شوی دی تر اوسه پورې دوام لري. اکثره ولایتونو ته خپلې عاجلې سهمیې رسول شوي دي او په جریان د توضیع کې دي. ادوی ستونزه واقعي ستونزه ده، خو انشاءالله مقطعي به هم وي. په ډېر کم وخت کې به دوی ته د توضیع لړۍ ورسېږي او انشاءالله کتابونه ورته رسېږي په عاجله توګه باندې. نور مجموع کې زمونږ نظام ډېرو کتابونو ته ضرورت لري چې دریو کلونو نورو لپاره د یو نوي دوه نوي درې نوي کلونو لپاره مونږ یو نوي میلیونه جوړ د کتابونو ته اړتیا لرو. پنځه څلوېښت میلیونه چاپ شوي دي، پنځه څلوېښت میلیونه متاسفانه لا هم باقیه پاتې دي. یعنې د کتاب له کمبود سره
راتلونکي کې بیا هم مشکل وکړي چې زموږ سره مرسته ونشي ځکه ملي بودیجه کې موږ ته د کتاب د چاپ لپاره کومه خاصه مالي امکانات نه دي په نظر کې نیول شوي. نو په دې اساس دغه هم موږ د خپلو سعیو او تلاشونو په نتیجه کې د 45 میلیونه کتابونه تیر کال په پای کې اولنی یو نویم کال کې د توزیع لپاره آماده کړل. آماده تر اوسه ټول نه دي آماده شوي. انشاءالله دغه د میاشتې په جریان کې به دغه 45 میلیونه کتابونه هم ورسیږي. سږ کال لپاره به زموږ کلي ضرورت مرفوع شي، اما بیا هم په راتلونکو کلونو کې به ضرورت وي. نو د شاګردانو ستونزه په ځای ده، اما زه اطمینان ورکوم چې انشاءالله دغه ستونزه به مقطعي وي، دوی ته به د توزیع پروسه رسیږي او کتابونه به ورته ورکول کیږي.
بله ایمان صاحب، په ځینو خصوصي مکتبونو یا ښوونځیو کې هم دغه ستونزه احساسیږي او ځینې زده کوونکي شکایتونه کوي. دغه په خصوصي ښوونځیو کې د کتابونو د رسولو مسؤلیت د چا دی؟ د پوهنې د وزارت او که د دغو ښوونځیو د مسؤلین؟
د خصوصي ښوونځیو د کتابونو د مسؤلیت هماغه خصوصي مسؤلینو دی او دوی باید دا ستونزه حل کړي، ځکه دوی زموږ سره د کتابونو په لیست کې شامل دي او دوی ته کتابونه ورکول کیږي. دا چې دوی بې غوري کوي نو هغوی ته مونږ داسې نه ورکوو، بلکې دوی باید درخواست وکړي او کتابونه یوسي. هغه بل پروسیجر دی، د هماغه پروسیجر په اساس باندې بل دوی خدمات تجارتي چارو په مقابل کې عرضه کوي. نو په دې اساس باندې دوی باید په دې کې ډېره جلتي وکړي تر څو د دوی هغه تبلیغاتي جنبه هم سقوط ونه کړي په ټولنه کې. د همدې لپاره همدغه لوی تفاوت دی د خصوصي او دولتي معارف ترمنځ. نو هلته ډېر مسؤلیت چې دولتي مقامات ته راځي شي، هغه هلته د خصوصي مکاتبو مسؤلینو ته راځي چې باید ستونزو په حل کې اقدام وکړي. دوی سره مونږ ډېر پروتوکول لرو، د هماغه پروتوکول په اساس باندې دوی ته د کمې بیې په اساس باندې کتابونه ورکول کیږي.
ایمان صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ملي بودیجه کې د ته ونډه په پام کې نه ده نیول شوې د کتابونو د چاپ مسلې ته. تاسو بیا ویل چې باید مرسته وسي، دغه مرسته باید د پوهنې له وزارت سره څوک وکړي؟
زه خو کوایم د ما خبر به څوک نه مني، هر څوک باید وکړي. اما هغه تر رهبرۍ پورې ډېر تماس لري چې رهبري څومره وړتیا لري د کومکونو په جلبولو کې تفاوت لري. د لالیان مو موافقه یو تر اوسه پورې، اما د دولت په کلي توګه باندې بودي توجه ډېره مهمه ده، ځکه مونږ نورې ستونزې هم لرو دي کې د معارف په بخش کې، د تعمیرات او نورو بخشونو کې. نو که چېرته په هغو دپاره خو بودیجه په نظر کې ده یو حد نیول شوي وي، اما کتاب خو د معارف د پیشرفت یو رکن بلل کېږي. کله چې دومره بپامي ورته هغې دپاره بودیجه نه وي په نظر کې نیول شوي، خدای نه خواسته کله که نړیوال مرستې ونه کړي هغه خو خاص مکلفیت هم نه لري. نو کولی شي خدای نه خواسته دا وضعیت به همداسې د سقوط سره مخ وي، نه خیر باید دولت ورته توجه وکړي او کتاب یو مهم رکن بلل کېږي. د معلم او مصون محول تدریسي محول تر څنګه کتاب درېم هغه رکن دی چې باید معارف مسؤولین او دولت مسؤولین ورته توجه وکړي. تر اوسه پورې خو زموږ سره نړیوالو مرستې کړي، موږ ترې منندوی، اما دوی مرستې هم باید دوام وکړي، ځکه افغان دولت هم هغه ټول مالي وس نه لري چې دغه ټول هغه تکافو کړلی شي مشکلات. خو دواړو طرفو توجه ډېره ضرور ده، ځکه د اوسني شدید ضرورت معارف په هر برخه کې دا د دولت تر وس وتلې خبره ده چې تکافو یې دکړی شي. په دې اساس هم نړیوالو مرستو ته ضرورت دی، اما دولت که د نړیوالو ټولنې سره په اساسي توګه د دغو لپاره مالي منابع ولټوي، زه فکر کوم اساسي د حل لاره به وي.
بله په دې وروستیو کې په پکتیکا کې دغه راست په ننګرهار کې د ځینو پیښو شاهدان و چې خلکو د اعتراض په ډول ځینې ښوونځي وتړل. په پکتیکا کې هم موسم شکایتونه کیږي، د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره څه پلانونه سته یا څه پیشنهاد کوي تاسو دغه زده کوونکو ته او ښوونکو ته؟
اول خو خپل وطنوالو ته ډاډ ورکوم چې هغه هماغه ښوونځي چې تړل شوي وو یا څو ورځو لپاره مقطعي ستونزه رامنځته شوې وه، دا ستونزه اوس حل شوله. چې ما کوم ګزارش ترلاسه کړ د ننګرهار ولایت خوږیانو ولسوالۍ نه، دا ستونزه حل شوې ده. خو په مجموع کې مو پیغام ده د خپل ولس ته چې دوی به د هر موضوع تر معارف پورې ونه تړي، او د معارف دپاره ضربه او تخریب زه فکر کوم د خپلو ځانونو تخریب دی. یعنی دوی دغه اقدامات احساساتي دي او عجلانه دي، ضرر یې ځان ته رسېږي، ولس منافعو ته، ولسي منافعو ته رسېږي. وګورئ چې موده مخکې په همدغه ولایت کې د دوو قومونو ترمنځ کومه شخړه وه د ځمکې په سر، نو جالبه دا ده چې دې طرف ته ورکول کېږي معارف پورې په مقابل کې معارف تړل کېږي. زه فکر کوم دا اقدام د دوی خپلو ځانونو لپاره ضرر دی، د کوم استاد د نیولو په مقابل کې چې کوم عمل ترسره شوی، ولې د شاګردانو نه دغسې سوء استفاده وشي. شاګردان باید خپل نارمل حالت باندې خپل معارف وضعیت ته دوام ورکړي، او شخصي او سیاسي غوښتنې په مقابل کې باید معارف د وسیلې په توګه باندې ونه کارول شي. متاسفانه تر اوسه دا غدید نه دی تحقق موندلی په ټولو کې چې معارف نه یوازې داسې وخت کې باید وساتل شي، بلکې تخریبېږي. متاسفانه د غزني پېښې هم د دې نه مستثنا نه دي. دی موټر سایکل او ګرځیدا او نه ګرځیدا امنیتی وضعیت ماری پوری څاړه لري دا خو دی ولس حق دی او هغه امنیتی وضعیت چې تر دولت پورې اړه لري نو زه فکر کوم چې ولس په دې اړه باندې همکاري وکړي او هر شي چې کرابت لري کین نه لري هغه د معرف سره دا بت ورنه کړی خدای نه خواسته توقف کړه په خپل دی دی ورځو جبیره به څوک نشي کولای نو موږ شاګردان بیرته عمر یې کولای شو چې بیرته د سره مکاتب پیر فایل کړو دا اساس باندې په دغه ځای کې باید دوی مختلف توجیهات او تفاظیرې ونه مني او د معرف سره مرسته وکړي متاسفانه کله کله داسې پیښې رامنځته کیږي
او بل اوریدونکي څنګه وهل د ایمان صاحب چې د ادعا سپینول هم سخت کار دی د ادعا کړی چې په میدان وردګ کې په مرکز کې قلعه کمپ سیمه د یاد کړی دی چې په دغه ځای کې یو ښوونځی دی چې مدیر زده کوونکي د افغان او بهرنیو ځواکونو په ضد باندې جهاد ته هڅوي دی په خبره د دغه سي مواردو د مخنیوي لپاره څه پلان ست وزارت څه لای هسته څه اصول څه چې کچیر دغه سي واحد څه کیږي په ښوونځیو کې څه اقدامات پکیږي
دا اجازه مونږ ته تنور کوو چې بیرته د دولت په وړاندې باندې دولت دولتي ارګانونه وکارول شي مونږ نظارت لرو البته په دې معتقد یو چې نه ځای نه کې برسېدګي نه وشوي یعنی په ټول ځایونو کې کډې ورس مرستنی معرف مسولین رسېدګي نشکره بیا په نام نه سیمو کې بده اساس ولسی همکاري او دا ډیره مهمه ده زه دا موضوعات را دوای هم نشم لکه دوی چې ادعا کړې ده اما د دې مرسته به ډیره اساسي وي چې کتا سو دا ادرس واخله زه ان شاء الله د مسول په توګه باندې زه د رئیس سره په تماس کې شم چې مربوطه مدیر سره وغواړي او د موضوع سپینوي ته وغواړي دا غوښتل موضوعات سپینوي ته ضرورت لري په نام نسیمو کې به دا غوښتل موضوعات کاملا د اول د فکر کما امکان ونه لري خو بیا به هم د حل لار ورته لټو چې خدای نه خواسته زمونږ شاګردان او د معرف نظام د نورو مخه لپاره ونه کارول شي ان شاء الله مخه به اتمنه ورکی په جدي توګه باندې ځکه مونږ د مکاتبو د خدماتو د ارجی ترمل څنګه په دې باندې جدي نظارت هم لرو دا هم زموږ یو له مسؤلیتونو نه دی ځکه تعلیم او تربیه دواړه دي
د افغانستان د پوهنې وزارت وین امن الله ایمان و چې له کابل یا د اوریدونکو د شکایتونو په جواب کې را سره خبرې کولې تاسو د ازادۍ اوریدونکو پروګرام اوري د پروګرام په پاتې شیبو کې د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه چې پر بیلابیلو مسایلو دي اوریدونکو دغه ټلیفوني پیغامونه په تیر ورځ کې د پروګرام په اوتومات پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړی دي
کندهار ولایت څخه بولدک د سرجی پلیس څخه دا غوښتنه کوم به چې د خپل د سرجی پلیس په هیڅ باندې به په خپل د سرجی رشار دی او کی او د چې د خپل ځان باندې مرکزې کې چې واشي غونډې ځان ورته مرکزې کې به چې د خلک د ځان او د عمل په ځان او د خپل سرجی رشار ژوند د رشار دی او کی
زه احمد ګل کوچای د خاکیر داغه څخه غږیږم موږ سره دا د شمزار ګوره د شیندیر څخه زیات تیرای زیاتای کوي د طالبانو سره د مونږ ماده کړې تلاش کوي هر څه سره کوي همو غمه د باز زر په زر وخوړل شي موږ ته دولت موږ کرا کړی او موږ موږ کوي د بیرته په زور راز کې ونی ولا د باز زر په زر دولت له لوري د غمه موږ وخوړل شي زر تر زر موږ ډیر سخت تنګ الله راخه
ولا الله خبر
دا ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
زه ان کوچای د تر پاړی کې ملګر ولایت ما اشرف غنی احمد ای خلګر تم راغلی او د لوټول چارواکو د وړو نه داګیل د سیدا کوچانو د زرګانو ماملا سګ په خاطر غا سره ورسیږي سه لوټول چارواکي کومه خپل فولان جن کی موږ خپل نیلو ته خوښی کی او بغاوت لمان دی سی
اسلام حسن خان کوچای لوګر لسمه تاسو سره په تماس کې چې په افغانستان کې کوچان له غوښته له سره مخه مخ کې کوچان پښتنه نه کې کوچان د څه وکیلانو ته خپل د څه غوښته مې کړو کې دې چې وښنه د تیر کړی او د کوچان په مشکل دوی له سره خبر نه دي د کوچان له حال دوی خبر نه دي دا به وزله خلک ټول در په دره او خاص سره دي نو باید موږ له دې وکیلانو غواړو چې باید دوی د کوچان او د مظلوم افغانانو پښتنه وکي او د مظلوم خلکو سحال مند ځان خبر کی
جالب خبر دا غوا چې لشم ول سوالي نه خبر کوم بل ځم ته نامه ولته د پنځم د سور یو پولیسو کې یو عالکو کې محمدی نومېدلو طالبانو ونیولو هلته غره کې سړی حلال کړ او دغه طالبانو چې قوم پوښتنه ولې تاسو حلال کړ ولې امارت اسلامي ته خو نه پاکستان زنګ وهلو چې دا حلال کړ دا قوم او دا ولس مسلمانان ټول په دې څیر کې اجازه امارت اسلامي فیصله وکړه د پاکستان او د پېښور د کوټې بلوچستان په کوم طریقې سره چې دا کوم قاضیان چې دا کوم اسلام دې راوړل دلته ناس سړی اعدام کیو او بیا فیصلہ دی کورٹ او د پیشون نو تاسو شي داخل ټول حیران دي امیر المؤمنین چې دی یا وایي چې دا موږ مشر دی ته ټول خلکو پیغام نه دی تاسو امیر المؤمنین دا حکم دي څنګه دا کوم کتاب کوم اسلام ته دا حکم جاری کړو والسلام
د کابل ولایت د مصیب له سره نه غږیږم ما د کرزی سره نه دا خواهش ده دغه انتخاباتو کې طالبان توان ورکړي انتخابات سره وکړي ځکه چې موږ مصیب له سره کې ټول بګرایم سره کې ټول مدرسې هم باندې سولې طالبانو په تور
غازی احمد زید کابل ولایت سروبی ولسوالۍ ترکانی نه پتا ماس کې د افغانستان حکومت ته ولسته ماده هله ده او دا مې وته اعلان ده چې د پاکستان منتلوی خنده او دا خارجي طالبان او داخلي د ټول پاکستان روزي او شمالي وزیرستان ته چې ته د غوډي کې روزي افغانستان کې کې وړي وړي
د تمانکین جمالیا رما د چارواکو څخه دا هله ده چې د افغانستان د وزیرګ طالبان څخه شخص د یو کې شوه د سره وږي السلام علیکم
وزه کړی صاحب صدا غوښتنه ده چې حضرت د تخفر ورسی پر پښتون دی د مشوبه کړیا به دا څه ویل کیږي د مشره که په ټول افغانستان کې طالب نه خوشي خبر ده
زه مسکینیار د لوګر ولایت څخه خبر کوم د لوګر ولایت کې چې یو څلو ډیر کسار بکی د شمزار علاقې ته حکومت ورکوي امغه نن ټول غلاوې کوي د خلکو له جبو څخه تلیفونونه اخلي دغه په مسله ته باید زر په زر غور وکړل شي او بله خبره چې د کوچیانو د ولسي خلکو تر مابین چې دا کومه دښته ده د دې دښته مسلې د دښته باندې باید زر په زر غور وکړل شي د دې دښته باندې د وینو رودونه به روان کمدار کم سره پاتې شي یو خو طالبان په شمزار باندې طالبان ولاړ دي کوچیانو ته حکومت ورکوي دا مسله دې باید زر په زر حل شي وسلام به احترام وایي
وګر رحمت الله د فراد ولایت فرارود ولسوالۍ اوسېدون کوم ولدا همدارنګه په خپل کې ډېر در په کانو څخه فارزه دي نو یو مقامات څخه دا ارزو ده چې تاسو ته کړي څورې کې ډېر په قومي تجاګن او د دې تجاګن او د خپل په سره کې وسلام
زور خدی فعالک داغ در وشن او بیرسل خدی دیر زی کدی پا دیر کار مدکی کم زوری کم زوری کم زوری کم زوری کم زوری کم زوری کم زوری
محمد داوود لانی کوم سره من ټلیفون پکې سم لکه څنګه چې د یونیسیار لخوا څخه مستد نوې کوم سره نن زمکه د هغه ټایم لپاره موږ درته میشتو د افغان کډوالو لپاره د یونیسیار موسیه لخوا څخه راني وسته ده نو په دې ورسره کې د ځینی اشخاص لخوا څخه د ځینو کسان لخوا څخه مشته وارنینګ خبر راکول ته د شتات یاد د زمکه بارسي یاد د زمکه ججا مشترکه نو موږ داړو د مقاومت مقامات څخه لرو ته زموږ د دغه درد احساس وکړي زموږ دغه پیغام واوري ته ټول دې طرف د راکله کومه کوکې
زه د زغل ولایت نو خبرې کوم دعکم غلا کی دې د منه بیاتر شاجوی تر نه کی پورې موږ بل ته اړ ورو په دوتن کی کوم هغه دغه چې دې دغه کوم چرو چې په اول د زکو مو په دات کې ځ کال مان دې دې کبرا او سکی کوم د خلک را ولای چې نور پر نه کی غټو کښې کښې کړي یو کان که څنګه کښې بل کار خلک ورته ودرې و دا ما په خوا او په چیرې درې دا هم ځکه زما ده هغه د کار یو خلک چې دي کوم ښاري د کته د رو په غاړه کښې دې پر غرو مټا ګرځولی وي دا زما نه دا زما ده دا ځکه نو دا څنګه چورو چې په اول د دا رقم خو کوم غریبان خلک چې په وطن کښې دي هغه خو ګرسره ښې لاسه نه ورځي نو دا مې هیله کوو چې باید دغو مځکو دغه وشي دا معلومات وشي څه دلته دا
پاکستان چپڑوسیان
لاره ونیول شي او به ونیول شي نو دا به لکه نور نقصانات هم دا ډېر زیات پیدا کړي. وسلام.
دا اوس څه ما سړي دي څنګه کاردي دا افغانستان مسلمانه خطره ټوک ټوک لاله دا سوله نه کوي دا اجازه نه کوي په مسلمانانو سر نه سکان مسلمانان ګرده ټوک ټوک لاله خدای دې نو کې سر وګرځي دا د افغانستان خلک به چالي دا چارواکي څه چالي دا طالبان به چالي.
زه رحمان د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ مظاهرې دوام لري او ټولې لیسې او مکتبونه د شاګردانو لخوا تعزیه شوي دي. د پوهنتون حق چې موږ ته د لوړو زده کړو وزارت لخوا منظور شوی دی او د پکتیکا والي محبالله صمیمي افتتاح په شرنه کې وکړه او د موږ حق یې راڅخه واخیستو. نو دا ازادي راډیو نه هیله کوو چې دا پیغام لوړپورو چارواکو او د لوړو زده کړو وزارت ته ورسوي. وسلام.
زه د بادغیس ولایت ولسوالۍ سره پتماک مور د کرزي څخه دا خواهش دی چې دی وایي مور تاپیه به نیکړي دا څه حال دی په غو په دوو درو شپو تاپیه شروع وي په خلکو په کورو کې او خلک یې د ګناه شهیدان کړه.
رحمان عبدالزی د کنړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. پیغام می دا دی ورور چې دلته په کنړ ولایت کې د اطلاعاتي ځواکونو د تیاری دی ټیټی دي. زموږ ماشومان زموږ زنانا زموږ حیوانات ټول په تکلیف سره یو. زما پیغام لوړو مقاماتو ته دا دی چې زموږ دغه اطلاعاتي ځواکونه چې کوم دي دې ته دا پیغام دی چې دغه تیاری کنټرول کړي او زموږ ماشومان او موږ ته ضرر نشي.
زه رحمت الله د فراد ولایت د فراد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ د فراد په بازار کې لږ فائده د اسکول تر ډېر په بازار ګور د لوړ مقامات ته د ارزو د شدید مرز ولسوالۍ په لرې کې. السلام علیکم.
د پکتیا ولایت څمکنی او ستاخه زه سمیع الله خلیمی تن در خبرې کوم. زما د افغانستان ولایت مشر ښاغلی حمید کرزي څخه غوښتنه دا ده چې آیا که چیرې د 2013 کال څخه وروسته ناټو ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو آیا افغان سرتیری به په افغانستان کې سوله امنیت ټینګ کړي او که نه؟ دویمه پوښتنه هم دا ده چې د پکتیا ولایت څمکنی په سوره کې د اتصالات دستګاه موجوده ده تر اوسه پورې کار نه کوي او د روشن دستګاه هم نشته. موږ د روشن دستګار ته هم اړتیا لرو. دا دوی پښتانه چې ما وکړي دا دې باید د مخابرات وزارت ته ورسیږي.
زه عبدالقادر دروازګان ولایت ته جراوت ولسوالۍ د نیاندو د کښې څخه خپل پیغام ثبتوم. زما د ولسمشر کرزي صاحب څخه او د امیر احمد اخندزاده څخه دا غوښتنه ده. زموږ په ولسوالۍ کې ځینې زورواکي دي چې د خلکو د باغو څخه غلاوې کوي. پخوا خو به لا یو جنګ و په هغه به سره اخته و اوس خو هغه جنګونه هم نشته. الحمدلله خیر خیرتی. نو دغه خلک غلاوې هم کوي. بعد هغه بیا خلکو څخه پیسې هم اخلي. دلته په جرمني کې د یو چا باغ ته د بسم الله په نامه دی عسکر ورغلي وه. د یو چا د باغ سې انار هم غلا کړي وه او بعد هغه یې بیا کرار ورغله. بیا د امریکانو په لاس پسې ورکړله.
یاسر نغا د ننګرهار ولایت رنج څوک د جهاد ناری وایي د چا په ضد باندې د شوروي پر وخت شوروي ضد کوم جهاد او په هغه کې به لاس تر لاسه ورسره نیولي وو او عکسونه به ورسره اخیسته. ټول بچیان کاچاکي اوس هم لندن او امریکا ته لیږي او په نورو خلکو یې خوږ ژوند پرزو نه دی. هلته کافر نه دي او دلته چې راغلي دي نو دلته ورسره جنګ کوي او دو کافر دي. زه په ټولو افغانانو باندې غږ کوم چې د دغه چې رهبرانو مشرانو په خبرو ونه غولېږي او اوس غږ وکړي چې لندن ته ځو څوک ځي امریکې ته څوک ځي دغه دوه وایي چې زموږ بچیان غولېږي.
د رحمت کلنی د زابل ولایت استاد د چتر کرښه موږ په زابل ولایت کې امنیت نشته. قومندان صاحب د امنیت څخه د خواهش دی چې په زابل کې نن سبا دونه اکل نه کلم دومره بازار نه د غرس ولایت نه د افغانستان کې کوچنی ولایت زابل دی. په زابل کې هر ورځ ترولونه کېږي هر ورځ چرکات د بل زامن دی وژل کېږي. نو زما د دې څخه دا هیله ده چې دوی باید امنیت خپل امنیت برابر کړي.
زه خپله عبدالستار خبر کوم د پکتیا ولایت څخه. کابل د لوړپورو چارواکو څخه دا غوښتنه هیله کوم چې موږ د ټولو موټروانانو او ډرایورانو په خپله په چرافیا کې په جرهو کې چې دوی ټوله په څنګه نوشته کې د پولیس او ترافیک دی او دا ترانسپورټ ولا ټولو پیسې غواړي ډیفي چیرې روان کړی دی. موږ غواړو په مخنیوي کې خلک په ډېر ازار رسېږي او ډېر خلک تنګوي.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري.
دا یو نفر په نوم د وطن دوست نه اصلاح د اسمان کبوت کې سره خبرې کوي. ما پرون ډېر زنګ وایو خو منته روخ نه شو. وطن دوست په نامه دا اکثرا د بعضې شخصیتونه تعدیدوي تلکروي بلخاصې پښتانه. نو په دو خاطر باندې دغه سلطانګر یو شخصیت ملي دی. پرون یې د مقابل کې ګستاخي وکړه. دا وطن دوست نه دی، وطن تروش دی.
عبدالسمد عبید د خوست ولایت څخه ستاسو سره په لین کې یم. افغانستان کې کوم مطبوعات چې دي د هغې څخه داسې لغات او الفاظ استعمالیږي چې نه د پښتو دي او نه د دري، او همدارنګه په افغانستان کې دغه مکاتبو کې چې کوم کتابونه دي په دې کې داسې لغات استعمالیږي چې زموږ ژبې او فرهنګ ته پکې تاوان رسیږي. زموږ ژبې په خپله غني دي، پردو لغاتو ته پکې کوم حاجت نه لیدل کېږي. د افغانستان د ملي امنیت اداره دې دغه موضوعات په جدي ډول وڅاري. والسلام.
عمر علی خان د خوشونه د شروع ولا صلاحیت د کلی وسیدون کړم. زه دا غوښتنه لرم چې موږ کلی ته هیڅ خدمت نه شو حکومت هم دا هیله چې موږ کلی ته سرکونه توخه کړی کلی نکونه راوړي.
پر بیلا بیلو مسایل مو د اوردونکو ټلیفوني پیغامونه د ازادۍ او اوردونکو په پروګرام کې ووریدل. دغه پیغامونه او د اوردونکو خپل نظرونه څرګندول. ازادۍ رادیو یې یوازې د خبرولو مسولیت درلود. په بل پروګرام کې مو بیا خدمت ته حاضرېږم ستاسو له غنو ټلیفوني پیغامونو سره. تر هغه مو پر لوی خدای سپارم.
غزنی کې د ازادي رادیو اوریدونکو ته زیری. ازادي رادیو خپل خبرونه په اف ام سل 15 صفې په دغه ولایت کې پیل کړی دی. د خبرونه اوس مهال په آزمایشي حالت کې دي او کچېرې سخته پکې راشي نو بخنه غواړو په ډیرو نورو ولایتونو کې به هم ډیر ژر ازادي رادیو په 15 اف ام صفه واوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1299 او اف ام سل 15.